په افغانستان کې د سهار او بجې سپې زموږ د نن ورځې خبرونه د ماښام تر او بجو پورې د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونو پیل په 2 سهار نه یو خبری مجلو کیږي. د خبری مجله مو ډیر شتخیره د سر راپور مدد چې د نورستان چارواکو له دولت څخه د اضافي ځواکونو غوښتنه وکړه. افغان چارواکو د افغان قواو د ظرفیتونو په اړه ډاډ څرګند کړ. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونو ننداره هم در باندې کوو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 28مه، د جون میاشتې 10مه. پیل په خبرونو کیږي. د نورستان چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو یوه ډله غواړي د دې ولایت پر کمدیش او برګي مټل ولسوالیو ولکه ټینګه کړي. ولسمشر حمید کرزی وایي افغانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې هیواد یې د پاکستان په ستراتیژیک عمق بدل سي. او حسن روحانی وایي چې د ایران د نوي ولسمشر په توګه د ده غوره کېدل پر توندلارو د منځلارو بریالیتوب شي. د نورستان چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو یوه ډله غواړي د دې ولایت پر کمدیش او برګي مټل ولسوالیو ولکه ټینګه کړي. د ولی وین محمد ظاهر بهاند ازادي رادیو ته وویل چې څه باندې زر تنه وسلول طالبان په دې دوو ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي او غواړي چې دا ولسوالي ونیسي. تفصیل په څو شیبو کې. ولسمشر حمید کرزی وایي افغانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې هیواد یې د پاکستان په ستراتیژیک عمق بدل سي. شغلی کرزی د پاکستان له جیو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه د جهاد او مهاجرت د کلونو په خاطر د پاکستان د خلکو مننه وکړه، خو ویل چې شکایت د پاکستان له استخباراتو او پاوسه خدای چې د افغانستان د بې ثباتۍ او کمزوري کولو لپاره له مذهبي افراطیت څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. حسن روحانی وایي چې د ایران د نوي ولسمشر په توګه د ده غوره کېدل پر توندلارو د منځلارو بریالیتوب شي. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روحانی بریالیتوب اعلان سو، د نوموړي زرګونو پلویان واټونو او کوڅو ته راووتل او دغه بریالیتوب یې ولمانځه. روحانی له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوه درانه چلند په غوره کولو سره د ایران حقونه په رسمیت وپیژني، خو اسرایلو او لویدیز د ده د بریا په وړاندې په احتیاط سره عکس العمل شولې. د اسرایلو ولسمشر شیمون پیرس پرون هیله څرګنده کړې چې د نوي ولسمشر پالیسی به افراطی نه وي. روحانی وویل چې د افراطی پالیسیو لار به ونه نیسي. زه ډاډه نه یم چې ده به خپلې پالیسۍ روښانه کړي وي. خوشحاله به وي که داسې وکړي. زه ډاډه یم او همدا دلیل و چې خلکو ده ته رایه ورکړه. په همدې حال کې امریکا وویل د هغو تورونو د لرې کولو لپاره چې وایي ایران اټومي وسله جوړوي له دې هېواد سره مستقیم تماس ته چمتو ده. د عراق په بېلابېلو سیمو کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه 13 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دغه بریدونه پرون سهار د شیعهګانو د استوګنې په سیمو کې وسول چې تر ټولو خونړۍ چاودنې یې په مرکزي ښار کوت کې وه. په دې چاودنې کې و کسان مړه او شاوخوا شل نور ټپیان سول. چرواکي همدرز وایي چې په عزیزیه، محمودیه، نصریه او بصره کې هم موټر بم چاودنې وسوې. د دې حملو مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. د جی اته یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه به نن هم په شمالي ایرلند کې روانه وي چې تمه ده د سوریې شخړه به یې د اجنډا په سر کې وي. شاید د سوریې پر مسله به د دې غونډې په څنډه کې هم د روسیې او امریکا ولسمشران ولادیمیر پوتین او باراک اوباما په خپلو کې تمرکز وکړي. وروسته له هغې چې امریکا ادعا وکړه د بشار الاسد رژیم کیمیاوي وسلې کارولې، تېره اونۍ اعلان کړی چې د سوریې یاغیانو ته به وسلې ورکوي. د یکشنبې په ورځ پوتین اسد ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د خپلې ادارې د دریځ دفاع وکړه. ویې ویل روسیې له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده کړې. که موږ په آرامۍ او مسلکي ډول خبرې وکړو، غواړم ستاسو پام دې حقیقت ته راوګرځوم چې روسیه له نړیوال قانون سره سم د سوریې مشروع حکومت ته وسله ورکوي. موږ له هیڅ ډول قانون څخه سرغړونه نه کوو. اجازه راکړئ ټینګار وکړم، بس پر خپلو همکارانو غږ کوم چې ورته اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر پوتین په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته دغه څرګندونې وکړې. او د ترکیه صدر اعظم پرون د خپل پلویانو یو ستر لاریون ته ویل چې د هیواد صدر اعظم په توګه د مکلفیت درلود چې د حکومت مخالف مظاهره چان د استنبول له تقسیم چوک څخه وباسي. د اردوغان د عدالت او پرمختګ د ګوند لسګونه زره پلویانو پرون په استنبول کې غونډه وکړه. په همدې حال کې په استنبول او انقره کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د نویو نشوتو راپورونه ورکول سوي دي.
اوس هم پام وکړئ، د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه سوې ده. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 22. په هرات کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 19. په مزار شریف ښار کې هم اسمان لمر اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 16، ټیټه 20. او په جلال آباد ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 25.
دا آزادی رادیو ده. د نورستان چارواکو له دولت څخه د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه، ځکه دوی وایي
وسلوال مخالفین د کامدیش او د برګمټال په ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي، په دې کې پاکستانی طالبان هم شتون لري.
په داسې حال کې چې روانه اونۍ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال وروستی پړاو عملي کیږي، چارواکي د افغان قواوو پر وړتیاوو ډاډ څرګندوي.
ملي اردو، ملي پولیس او امنیت هغه ظرفیتونه پیدا کړي دي چې د هغه په اساس باندې خپل قانوني، ملي او اسلامي وظیفه ترسره کوي.
د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نوي غړو په ټاکنه کې د استعداد او وړتیا اصول په پام کې نه دي نیول سوي.
د رئیس پاتې کېدل د هغه کمشنرانو سره هم د همدې معاملې په اساس باندې وشو چې دوی دغه د ګزارش نشرول وځنډول. نوي کسان چې اوس ورځي د دوی وظیفه به همدا چې د دې ګزارش د نشر مخنیوی وکړي.
د سوری وضعیت هم څیړو. د ژوند پرنګونو کې د ودونو او ولورونو پر مسله باندې خبرې سوي.
مخکې خمسه ډېرې ګرانی وې، ښځې تقریبا ولورو بې ورکو دي، 1,000,000, 1,500,000. اوس یې دا تغیر اوس تاده ورته یې کړي چې درې لکه.
د خبری مجله تر اونیمو بجو ده چې نور مسایله هم په بهیر کې څیړو. د نورستان چارواکو له حکومت څخه د اضافي ځواکونو د استولو غوښتنه کړې څو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د دې ولایت د دوو ولسوالیو دفاع وکړي. د نورستان د ولی ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې څه باندې زورو وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر دوو ولسوالیو حملې ته تیاری نیولې، خو زیاتې کړه چې دوی دفاع ته چمتو دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د نورستان د ولی ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو یو لویه ډله د تیاری په حل کې ده او غواړي چې د دې ولایت پر دوو ولسوالیو ولکټینګ کړي. محمد ظاهر بهاند آزادۍ رادیو ته وویل چې په کامدیش او برګمټال ولسوالیو کې څه باندې زر تنه وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي او غواړي چې دا ولسوالۍ ونیسي.
تقریبا زر تر 1.5 تنو وسلوال مخالفین د کامدیش او د برګمټال په ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي، په دې کې پاکستانی طالبان هم شتون لري او درنو او سپکو وسلې هم ورسره دي، او دا هم باید ومنل دغه وسلنی طالبان چې اوس ځای پر ځای شوي دي دستورم د پاکستانی ملیشو لخوا ورکړل شوی ده.
په داسې حال کې چې د 2014 کال په وروستیو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه را نږدې کیږي، د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د نامنۍ راپورونه هم په زیاتی دودی، خو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه غختلی شوي او د وسلوالو مخالفینو حمله شندولای شي. د نورستان د ولی ویاند هم وایي چې په دې ولایت کې ډیره امنیتي ځواکونه د خپل سیمو دفاع ته چمتو دي، خو له دې سره سره د دې ولایت والی له مرکزی حکومت څخه اضافي ځواک غوښتي.
د کامدیش په ولسوالۍ کې تقریبا 200 تنه محلي پولیس د دې ولسوالۍ د حفاظت لپاره کلی دی. نو به هم الحاج محمد تنوی نورستانی له مرکزی دولت څخه په جدي توګه غوښتنه کړې ده چې د نورستان ولایت ته په خاص توګه کامدیش او برګمټال ولسوالۍ ته ځواکونه واستوي چې د وسلوالو مخالفینو د برید مخنیوی وکړي.
څو وخت مخکې د میدان وردګو ولایت چارواکو هم ویلي و چې نږدې 200 تنه پاکستانیان د دې ولایت په بیلابیل سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او غواړي چې امنیت ګډوډ کړي. لدې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په پاکستان کې د ګرمۍ لوجه د دینی مدرسو له رخصتې دو سره د دې مدرسو طالبان افغانستان ته استول کیږي.
په همدې حال کې د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر یو ځل بیا د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. اشرف غنی احمد زی وی افغان ځواکونه د محل کولای سي چې هر ډول ګواښونو ته په یوازې سر ځواب ووایي. تفصیل له کابل د اسد الله الدین په رپورت کې.
افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پنځم پړاو لر رسیدو سره سم د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي افغان ځواکونه کولای شي د بهرنۍ ځواکونو له همکارۍ پرته خپل دنده پر مخ بوزي. اشرف غنی احمد زید یکشمې پورز د افغانستان او ناتو د انتقال د ګډ بورډ په ومه غونډه کې وویل د بهرنۍ ځواکونو وتلو په افغان ځواکونو کوم اغیز نه دی کړی او دغه ځواکونه د خپل قانوني دنده پر مخ بوولو ته چمتو دي. خاغلی احمد زید د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې وویل
سره لدی بزرها ایمو بینلالی مرستن دوی لده خور نووتل تاسی دیده جازوار نکرل تیو امنیتی خلاروز او علاوه پر دی تاسی هاگه کار رویانی کری تی مخی امکان ندرلود. نو دا ترگندوی تی دا افغانستان ملی اردو ملی پولیس او امنیت هاگه ظرفیتونه پیدا کردی تی دا اگه پا اساس بنده خپل قانونی ملی او اسلامی وظیفه تر سره کندی.
دا افغان ځواکونو په ورتیا باندې دغه ډاډګیرنه په داسې حال کې خودل کیږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ افغان ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي او دغه ځواکونو ته د امنیت د انتقال روستای پړاو پیل شي. له دې وړاندې د دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه د ته چمتو دي چې د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه واخلي. افغان ځواکونه د محل د 90% عملیاتو رهبری په غاړه لري. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان او ناتو د انتقال د ګډ بورډ په دې غونډه کې به ولسمشر حامد کرزي ته ځینې پیشنهادونه برابر کړي او په اساس به یې ډیر ژر د امنیت د انتقال پنځم او روسي پړاو پیل شي. د دې کمیسیون مشر اشرف غنی احمد زی په یاد غونډه کې چې د ځینو بهرنیو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو هم پکې ګډون کړی وو د بهرنیانو هڅې او قربانۍ وستایلې.
تاسو لری فاصله څخه د دې لپاره راغلي چې خپل نړیواله دنده ترسره کړئ. تاسو هم موږ ته دا وړتیا راکړه چې لګډ ګواښونو سره مبارزه وکړو او هم خپل هیوادونه لګواښونو وساتل. موږ له هغو کسانو څخه مننه کوو چې په افغانستان کې خپل ځانونه قرباني کړي.
د افغان ځواکونو د ورتیا د لوړیدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه هم دغه ځواکونه د هوایی ځواک په برخه کې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د هوایی ځواک د بشپړېدو لپاره یې هڅې پیل کړي او ځینو هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته کشفي او جنگي الوتکې ورکړي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د غځولو د سروې او ډیزاین کار پیل سو. چارواکي وایي چې دغه پروژه د افغانستان لپاره زیات اقتصادي ګټه لري. تفصیل د لطیف صاحب پر رپورت کې.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د سروې او ډیزاین کار د افغانستان او تاجکستان د ټولګټو او اورګاډي پټلۍ وزیرانو پښتون کې پایل سو. دا خط چې ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان له لارې سره نښلوي لس او کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د افغانستان د ټولګټو وزیر نجیب الله او جنگ په وینا که څه هم دا پروژه درې هیوادونو ترمنځ یو ګډه پروژه ده، هم هر هیواد باید په خپله خاوره که دا پټلۍ خپل جوړه کړي.
هر کشور توسط خودش تکمیل
شد. دا پروژه سه هر هیواد لخوا په خپل جوړیږي. اوس مهال د شیرخان بندر پورې 50 کیلومتره تاجکستان او د اقینه بندر پورې 50 کیلومتره ترکمنستان هیواد لخوا جوړیږي او پاتې برخه افغانستان جوړیږي. چې دې پروژې تمویل لپاره آسیایی بانک ورته ټټر وهلی او موږ نن د دې پروژې د مطالعاتو او ډیزاین کار د مزار نه تر اقینه بندر پایله وو. د افغانستان د ټولګټو وزیر په وینا د دې پټلۍ د هر کیلومتر په جوړولو باندې $1,000,000 لګیږي چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا به افغانستان ته ورکړل سي. د یاد پټلۍ د ډیزاین او سروې د پیل پر مهال د تاجکستان د اورګاډي وزیر شکوروف هم حاضر و. نوموړي ویل سره له دې چې د پټلۍ جوړېدا افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ته حیاتي بڼه لري، روسیه او قزاقستان به هم تنخه ګټه واخلي. مونږ نیت لرو چې ډېره کوته لاره ورته وټاکو تر څو په دوه راتلونکو کلونو کې کار ختم سي، او د کار ختم سره به د دریو هیوادونو خلکو ته مو خدمت کړی وي. د دې خط 50 کیلومتره د تاجکستان، 15-18 کیلومتره ترکمنستان، او پات 10 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
د نورستان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یوه ډله غواړي د دې ولایت پر کمدېش او برګیمټل ولسوالیو ولکه ټینګه کړي. ولسمشر حمید کرزی وایي افغانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې هیواد یې د پاکستان په ستراتیژیک عمق بدل سي. حسن روحانی وایي د ایران د نوي ولسمشر په توګه د دې غوره کېدل پر توندلارو د منځلارو بریالیتوب شي. د عراق په بیلابیلو سیمو کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه 10 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د جی اته یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو دوه ورځنی سرمشریزه به نن هم په شمالي ایرلند کې روانه وي. تمه ده چې د سوریې شخړه به یې د اجنډا په سر کې وي. د ترکیې صدر اعظم پرون د خپلو پلویانو یو ستر لاریون ته وویل چې د هیواد د صدر اعظم په توګه د مکلفیت درلود چې د حکومت مخالف مظاهره چان د استنبول د تقسیم چوک څخه وباسي. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې په نړیوالو رسمونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د برتانیا د دفاع وزارت وی خبرونه په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي قمندانۍ د مرکز د انتقال په اړه یو مقاله خبره کړي. په دې مقاله کې ویل شوی ټاکل شوی د چي په هلمند کې د میشتو برتانوي ځواکونو د قمندې مرکز چې د لشکړګاه په خار کې دی په همدې وړي کې د لشکړګاه د خار څخه بهر د باسټن پوځي مرکز ته انتقال شي. د باسټن پوځي مرکز د شورابک په نوم د افغانستان د اردو ځواکونو پوځي اډې ته چیرم دی. د خبرونه په وینا د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هامون د خبره افغانستان ته د سفر په محل کړی ده. برتانوي ځواکونه له 2006 میلادي کال راهیسې په لشکرګاه کې پراته دي او له دې خارڅخه د کومندې د مرکز انتقال په داسې وخت کې تر سره کیږي چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو شمیر کمیږي او امنیتي مسولیتونه افغان لوري ته سپاري. د دې مقالې په دوام کې ویل شوی دی چې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو د قومندې د مرکز انتقال افغان او برتانوي ځواکونو ته فرصت برابروي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په برخه کې له نږدې له یو بل سره همکاري وکړي. د پولیو یا ګوزن د واکسینو د کمپاین دوه کارکونکي په پاکستان کې وژل شول. دا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د یو خبر شوی ریپورت سرلیک دی. دا پیښه پرون په سوابي کې شوه. د دې دوه رضاکارو لړل چې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شول یوه د یو خونځي خون کېو. نیویارک ټایمز لیکي چې څلور کسان د دې بریټ سره د تړاو په تور نیول شوې. د دې لیکنې په دوام کې ویل شوې دي چې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو کارکونکو د هغه وسلوالو لخوا تر بریدونو لاندې راځي چې وایي د پولیو پر ضد د ماشومان واکسینول د اسلامي شریعت په خلاف دي. د ورسپانې په وینا د پاکستان حکومت د واکسینو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي دي، خو تر اوسه پورې څرګند نه ده چې دا اقدامات څومره موثر دي. ورسپانې په دې برخه کې ویل مسلې ته اشاره کړې ده، وایي د پولیو د واکسینو یو شمېر کارکونکو خپل هم نه غواړي چې پولیس ورسره ووسی ځکه ګمان کوي چې د پولیسو ملتیا به نور هم له خطر سره مخ کړي. ورسپانې د ډاکټر سعید په نوم د یو سیمهیز ډاکټر لخلی وایي په دې اړه فکر کوي چې روغتیایي کارکونکو ته وسلې وویشي او د وسلو جوازونه هم ورکړي.
په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوي غړو په ټاکنه کې د استعداد او وړتیا اصول په پام کې نه دی نیول سوی. دوی وایي د جمهور رئیس لخوا د دې کمیسیون نوي ټاکل سوی غړي په ګوندونو پورې اړه لري او شایي د جنگي جنایتونو په اړه راپور په راتلونکي کې هم خپور نسی. مرضیه احمدزی او نور جزئیات.
یو ورځ وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست لخوا د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نوي غړي اعلان شول، د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې نوي ګمارل شوي کسان له تنظیمونو سره تړلي کسان دي. دوی وایي له همدې عمله ښایي په راتلونکي کې هم په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه برابر شوی راپور هم خپور نشي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې رئیس عبدالستار سعادت هم په همدې نظر دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل
کوم کسان چې نوی انتخاب شي په دې کې ځینې داسې چیرې شته چې هغه یو کس د جمعیت پورې مربوط ده یو هم اتحاد تنظیم پورې مربوط ده دوی له بده مرغه په افغانستان کې د دې ترڅنګ ښی ده چې یو سپین د جهاد هم لري مګم تنظیمي جنګونو کې له بده مرغه ډېر منفي رول لرلی یعنې دوی ډېر متهم دي په جنګي جنایاتو باندې د رئیس پاتې کېدل د هغه کمشنرانو سره هم د همدې معاملې په اساس باندې وشو چې دوی د هغه د ګزارش نشرول وځنډول نوي کسان چې اوس ورځي د دوی وظیفه به همدا وي چې د دې ګزارش د نشر مخنیوی وکړي
ښاغلی سعادت وایي چې جمهور رئیس د پاریس د اصولو پر خلاف د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس سیما سمردنده د 15 نورو کلونو لپاره غځولې او نوي غړي یې ټاکلي دي نوموړی وایي جمهور رئیس له هغه لیست څخه هیڅوک هم د کمیسیون د غړي په توګه نه دی ټاکلی چې د مدني ټولنو لخوا برابر شوی وو جمهور رئیس په خپل نوي حکم کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د بلې دورې لپاره هم ټاکلی او فرید حمیدی سید احمد ضیا لنګری ډاکټر سریا صبرنګ عبدالرحمن هوتک قدری یزدان پرست ایوب اصیل هوا علم نورستانی او وحید الله د یاد کمیسیون د غړو په توګه ټاکلی دی د مدني ټولنې د غړو یادې اندېښنې ګواکې چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون نوي غړي د استعداد او شایستګۍ په اساس نه دي ګمارل شوي دا موضوع مو د وزیرانو شورا د دارالانشا له ادارې سره شریکه کړه خو د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو اداره د مدني ټولنې د غړو اداوې په اساس بولي چې ګنې د کمیسیون نوي غړي د ګوندي اړیکو په اساس ټاکل شوي د دې ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د مدني ټولنو په وړاندې او د حقوقي تجربو لمخې ټاکل شوی
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون لپاره د نوو کمشنرانو د ګمارلو په برخه کې د وړتیا او کاري سابقې اصل په پام کې نیول شوی دی او دا کار د مدني ټولنو په وړاندې کیږي چې مخکې له ولسمشر سره په دې برخه کې لیدلی وو دا کسان د وړاندیز شو کسانو لړل څخه انتخاب شوی دی
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو پر سر بسونه د تیری وکل رئیس روان وو د مدني ټولنې ځینې غړي ادا کوي چې د دې کمیسیون غړی نادر نادری فهیم حکیم او غلام محمد غریب خای په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د راپور د برابرېدو له عمله لدندې ګوښه شوي وو په دې راپور کې له 2000 لومړي کال نه مخکې د افغانستان په جګړو کې د جنگي جنایتونو په اړه اسناد راټول شوي چې تر اوسه نه ده خپور شوی مرزی احمد زئی ازادي رادیو کابل
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې لندن له مسکو سره د سوریې په اړه خپل اختلاف له منځه وړلی سي ډیوډ کامرون دغه څرګندونې پرون په لندن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنې کې وکړې تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې روسیا او برتانیا له لویو اختلافونو سره سره د سوریې د کړکیچ په برخه کې کولای شي خپل اختلاف له منځه یوسي کامرون چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لندن کې تر کتنې وروسته په یو لنډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه لچا پټانه د ولسمشر پوتین او ما د سوریې د ځینو مسایلو په اړه اختلافونه درلودل خو لنننیو خبرو می نتیجه واخیسته چې کدا خبره منو چې موږ ځینې ګډ اساسي اهداف لرو څو دا کړکیچ ختم کړو څو سوریا له تجزیه وژغورو څو د سوریې خلکو ته اجازه ورکړو چې خپل مشران په خپل غوړه کړی او د تروریستانو پر ضد جګړه وکړي او ماتې کړي نو دا اختلافات لمنځه وړای شو پوتین او کامرون د نړۍ د اتو ستر صنعتي هیوادونو یا جی اته له سرمشریزه چنن په شمالي ایرلند کې پیلېږي مخکې کتنه سره وکړه دا غونډه وروسته له هغه کېږي چې متحدو ایالاتو اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت لخوا له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو په اړه شواهد ترلاسه کړي او همدارز ویلې دي چې واشنگتن اوس د اسد رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکولو ته چمتو دی مسکو د بشر اسد حکومت ته وسلی ورکوي په داسې حال کې چې لندن د اسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په وسلو یې سمبال کړي پوتین پرونی غړې خبري غونډې ته وویل د سوریې حکومت ته د مسکو له خوا د وسلو ورکول لنړیوالو قوانینو سره سمون لري او زیاته کړه چې د سوریې په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو مفکوره لا هم ژوندۍ ده امریکا او روسیا د یو ګډ نوښت په ترڅ کې هڅه کوي چې د بشار اسد حکومت او وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي، خو د دې غونډې لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. کامرون وویل د او پوتین موافقه کړې ده چې د سولې د خبرو لپاره د جی اته په سرمشریزه کې پراخ نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي.
President Putin and I have discussed how we can use the G8.
ول سپیشر پوتین او ما په دې اړه بحث وکړ چې د دې خبرو د بیا پایل لپاره څنګه د جی اتل سرمشریزه کار واخلو او نوې خوځښت او مشري ور په برخه کړو. دا چې څنګه یو انتقالي حکومت وخت ورسیږي، سوریا لزیانونو خلاصه او وژنې بندې شي، موږ موافقه وکړه چې د جی اته غونډه باید د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د کار ملاتړ وکړي، څو د سوریې خلکو ته د سولې یو نوی بهیر راولي. موږ بل د فرصت څخه چې د جی اته ټول مشران حاضر دي کار واخلو، څو دا نوی امکان رامنځته کړو. ملګرو ملتونو د پنځشنبه پر ورځ وویل د سوریه په کورنۍ جګړه کې د تلفاتو شمیره نږدې 3000 ته رسیدلې چې ډېره برخه یې ملکی وګړي دي.
د ایران نوې ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی بچی له معتدلو مذهبي شخصیتونو ګڼل کیږي پر اطلونکو څو اونیو کې کار پیل کړي. حسن روحانی د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د ایرانی هیات د مشر په توګه له غربي قدرتونو سره په خبرو کې د نرم دریز په خاطر هم پیژندل شوی دی. روحانی به د اصلاح غوښتونکو له دې هیلو سره کار پیلوي چې د خلکو پر ټولنیزو ازادیو لګیدلې محدودیت به کم کړي او د ایران بهرنۍ پالیسي به بدله کړي. د دې راپور نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخوري.
د رویټرز خبري اژانس وايي غربي قدرتونه شای په دې هله چې حسن روحاني به د ایران د اټومي فعالیتونو پر سر د سختیدونکو لانجې د سولېز حل لار خپل کړی. د سختدریتي ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ځای د هغه د ټاکل کېدو هر کله وکړي. حسن روحاني د ټاکنو په لومړي دور کې تر 50% زیات رای خپل کړی او تر هغه موافقه کارو کاندیدانو مخکې شو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته نجدیدی. د حسن روحانی د ژمنې چې د ایران د بهرنیو اړیکو او اقتصادي وضعیت چنړیوالو ځپلې رغول غواړي او د بشري حقوقو د منشور ژغې پورته کړی دی د زیاتو ایرانیانو پام ځان ته واړاوه. اکثر ایرانیان په خپل هیواد کې د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د ازادۍ یا پلورالیزم او په بهر کې د ایران د منځوي موقف د بدلېدو غوښتنه لري. لنړیوالو سره د اړیکو ټینګولو په خاطر د حسن روحانی د هڅو سابقه د دې سبب سو چې د زیاتو حقوقو اصلاح غوښتونکو رای هم وګټي چې کلونه کلونه لا سیاسي پلاوه منځوي پاتې شوی دی. په عین حال کې د ایران په مسابې کړیو کې د حسن روحانی د کورنۍ ش موقف د دې زمينه ورته برابر کړ چې لستر مسبي مشر آیت الله علي خامنئي سره هم شکاري روابط ولري. د رويټرز په وینا د ایران ستر مسبي مشر چې د دې هیواد د سیاسي او امنیتي چارو رهبری په لاس کې ده او د اټومي پروګرام په شمول ټولي مهمي پوځي او سیاسي پریکړې کوي، غوښتنه درلوده چې دا وار په ټاکنو کې د هغه یو وفادار اصولګرا کاندید له جنجال څخه پرته او په زیاتو رايو ولسمشری ته وټاکل سي. خو په امریکا کې میشتي د ایران د چارو وی چیرونکو تریتا پارسی رويټرز خبري اژانس ته ویلي سره لدی چې سختدري ځی کسان به د ایران د سیاسي سیستم د مهمو برخو کنټرول پلاس کې ولري، خو اصلاح غوښتونکو او منځلارو هم ثابت کړ چې د خلکو د زیات ناتړ پمراسته برای ګټلای سي. د رويټرز په وینا داسې ګڼل کېږي چې حسن روحاني ته د ایران د ټولنې د منځنۍ طبقه خلکو او ځوانانو ډیر رای ورکړي دي. حسن روحاني تر هغه وروسته په خلکو کې لا زیات اعتبار خپل کړ چې په نوې ولسمشرانو هاشمی رفسنجانی او محمد خاتمی د هغه د کاندیدای ملاتړ وکړ.
د ژوند رنگونه
د مانم خان تماد و هدف د موږ د غي وادونه د کدا تایسي کوم مصرف زیات د موږ غوړه مصرف نه
څومره مصرف می
مو تقریبا د 1000 درزه څلور درزه افغانۍ مصرف راځي.
په دې سره څلور درزه رقم واده کوي
هو کې مقصد دا وريځه د خوراکت نورې مقصد ولور جنولې هغه ولور د شي ولور د شغه بیرته مقصد د جنې کور باندې مصرف یې سونه لال کو څلور پنځه سونه لال شو
وريځه نه پخوي
نه وريځه کمه کوي نه څو چرې شي دای تک د نشروای بیا که څوک خیال کوي به جوړی ترکاریم جوړی
څو وخت ډوړي خلکو ته ورکوي
د مو مقصد یو وخت غرمې راشي نه بي سپري دغه ملي ورکو د ګرمي اته بشي دي
چې نو که سان سپیسین لري باید درسي تاسو خواته واده وکړه
سپیسین نه لري
وو کنه مصرف هلته کم ده
نه مو چاته ورکو نه جن کو ډیرو په اوسه بنگالي انډیا چراو شي دي هر کس مو خجز ده
بیا گزاره کوي تاسو سره دلته
وو بالکل هر گزاره اخله غادي سی په خپل نیمه پر واج باندې مقصد پوښ موږ رواج را سره کی د خزه بازار ته دي خجز څه ضرورت هغه مو کور ته تراو
شا
څه ضرورت دې زړه غواړي هغه موږ کوټه تراوړو بیا دا کار څه غواړي چې دي وړي ښځه ډېره بده کاری چې بازار ته ځي بیا دام نه ځي
شا
دام یې چې دا کجې نه ځي روزه ولې لا
تقریباً څومره خوشاله ده خپل ریواج سره
ډیر خوشاله یم
ولی
خو به دې باندې چې ګوره مقصد د عزت او پردم خوندې ده پیسې کم مصرف کو په واده کې هم به دوست راځي خوشاله هم به مو خوشاله او کوم مخته ولورونه او پیګه کې به دوستم خپاو موږ به خپاو ولی د ډیری وخوړه دي موږ به پیخوار